برنامه حضور داشتین و همچنان شما شنوندای عزیز که تا پایان برنامه ما را شنوا بودین. اوقاتتان خوش.
زموږ غږله ازادۍ رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې راپورونه او اونیس پروګرامونه لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته د طالبانو حکومت وایي چمتو دی د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحدو ایالاتونو کې موقتی خوندیتوب پای ته رسیږي. د امریکا حکومت د رواني اونۍ د دوشنبه پر ځلان وکړ چې د افغانانو د موقتی خوندیتوب حالت د می په شلمه پای ته رسیږي او دا پریکړه به د جولای له 12مې عملی شي. د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په وینا دا پریکړه د افغانستان د امنیتي وضعیت د خوالي لامل شوې ده. د دې پریکړې د عملي کېدو په صورت کې زرګونه افغانان له امریکا څخه د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ایکس شبکې لیکلي اسلامي امارت چمتو دی چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه رغونکي بحثونه وکړي چې نور د پاتې کېدو په شرایطو برابر نه دي. هغه د افغانانو د موقت خوندیتوب د پروګرام پای ته رسیدو په اړه د امریکا د کورنی امنیت د وزارت اعلان مثبت ګام بللی دی. د طالبانو حکومت له دې مخکې ډاډ ورکړی و چې هغه افغانان چې په 2020 کال کې د طالبانو د واکمنېدو پر مهال له هیواده وتلي کولی شي بیرته په امن هیواد ته راستن شي. خو ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې د طالبانو لخوا د اعدامونو او بې درکه کېدنو پیښې هم ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال عبدالغنی برادر د طالبانو د حکومت د یو پلاوي په مشرۍ نن د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره د روسیې تاتارستان جمهوریت ته ولاړ. د طالبانو حکومت په یو بیان کې ویلي دغه پلاوی به د کازان په اقتصادي فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له یو شمیر چارواکو سره هم وویني. دا ناسته چې د روسیا او اسلامي نړۍ تر سرلیک لاندې جوړیږي پرون په کازان ښار کې چې د تاتارستان پلازمینه ده پیل شوې او تر راتلونکي یکشنبې ورځې پورې به دوام وکړي. د کازان فورم یو نړیواله اقتصادي ناسته ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي او هدف یې له آسیایي هیوادونو په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړو سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پراخول دي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیه له هغو محدودو هیوادونو څخه ده چې له طالبانو سره تعامل او نږدې اړیکې پالي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د خرلاتسی بندر په اډه کې د یو روغتون د پرانیستو خبر ورکړی دی. هغه نن پر ایکس شبکې لیکلي چې دا روغتیایي مرکز چې د افغانستان پاکستان د دوستۍ روغتون نومول شوی د ښه نیت د پیاوړتیا او دوه اړخیزې همکارۍ لپاره د پاکستان د اردو او د طالبانو د ادارې لخوا جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا روغتون چې په عصري طبي وسایلو سنبال دی تر ډیره د ډیورنډ کرښې پر غاړه د پرتو سیمو اوسیدونکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. د خرلاتسی لار چې په پکتیا ولایت پورې تړلې ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د توکو د لیږد یوه مهمه لاره بلل کیږي. د تګ راتګ دا دروازه له نږدې اوو میاشتو تړل کېدو وروسته تېره اونۍ بیرته پرانیستل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د سفر په دوهم ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد الشرع سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرایلو سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ټرمپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشوه او خبریالانو ته اجازه نه وه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس راپور له مخې د ترکیې ولسمشر د ویډیو کانفرنس له لارې د ټرمپ، بن سلمان او شرع له غونډې سره یو ځای شو. ترکیه د شرع د حکومت او د هغه تر مشرۍ لاندې د یاغیانو اصلي ملاتړې وه. سپینې ماڼۍ وروسته اعلان وکړ چې د غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د تازه راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر منځني ختیځ ته د خپل سفر په دوهم ګام کې د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی د دوحې په نړیوال هوایي ډګر کې ټرمپ ته هرکلی وای او له معمولو تشریفاتو وروسته د قطر د سلطنتي ماڼۍ پر لور وخوځېدل. او اسرائیلو نن خبرداری ورکړ چې د یمن له دریو بندرونو څخه د خلک وځي. د اسرائیلو دا خبرداری کېدی شي د اسرائیل لخوا د ایران پلوه حوثیانو پر اهدافو د برید نه خوي. د اسرائیل د پاوز ویان او خای ادری پر ایکس شبکې لیکلي لدی چې د حوثیانو رژیم له الحدیده، راس عیسا او سلیف بندرونو استفاده کوي. له ټولو هغو کسانو غواړي چې په دې بندرونو کې حضور لري د خپل امنیت لپاره ژر تر ژره له دغو ځایونو وزي او تر بل اعلان پورې تر لرې پاتې شي. د خبرداری وروسته له هغه ورکړل شوی چې د تلبی په وینا حوثیانو د اسرائیلو پر خاوره یو توغندی وویشت. د توغندی هغه مال د اسرائیلو خاورو ته وتوغول شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو د لیدنې لپاره سیمې ته تللی. اسرائیلو مخکې ویلي وو چې له یمنه د دوی پر لور توغندی یې شنډ کړی دی. متحده ایالتونو تیر کال په کب میاشت کې د حوثیانو پر مورچلونو پوځي عملیات پیل کړل، خو په روانه میاشت کې له دې ډلې سره د اوربند موافقه وکړه. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن چهارشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 23مه ده چې د 2015 میلادي کال د می له 14 نیټې سره برابره ده. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. و باوری چې د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر بد رویه کوي، خاوندان سکران خواخانې ټول راحتي نشته، ورسره سلوک ورسره نه کوي.
د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي چې له دندو ایستل شوي دي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د امریکا پر هغه نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره د خوندیتوب لنډمهاله حالت یې لغوه کړی دی.
زمونږ غوښتنه دا ده خو هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد د متحده ایالاتو چارواکي پرېکړه وکړي، نه دا چې یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کړي.
په نړیوالو مسایلو کې به منځني ختیځ ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په اړه معلومات درکړو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د افغانستان لپاره د برتانیا استازولي وایي چې په افغانستان کې واده شوی خځې له فزیکی او عاطفي ځورونو سره مخامخ دي. د استازولۍ پر خپله ایکس پاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او له قوله ویلي دي چې د مهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکی تاوتریخوالی تجربه کوي، او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د ښځو د چارو د وزارت په ګډون د ښځو د حقونو ګڼ بنسټونه وتړل شول. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي همدا لامل دی چې په دې هیواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې ډیریږي، د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ وایي په افغانستان کې واده شوې ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپله اکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او له قوله ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. په بیان کې راغلی دی چې د غرا څلور دېرش سلنه واده شوې ښځې لاطفي زورونو سره مخ دي او شپږ سلنه نورې د جنسي تاوتریخوالي ښکار دي. په بیان کې د ډبلیو ایچ او په حواله نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د دې تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې د نارینهو په مهم رول ټینګار شوی دی. د برتانیا سازولۍ د ادم په نوم د پکتیا ولایت یو نهه ویشت کلن اوسیدونکي له قوله ویلي د ښځو او نجونو ملاتړ د کمزورۍ نښه نه ده، بلکې د یو رښتینی شخصیت نښه ده. موږ باید د هغوی متحد ملګري او د حقونو ملاتړي واوسو. په همدې حال کې د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو پنځه څلوېښت کلنه اوسیدونکي چې په خبره یې نږدې اتلس کاله یې د واده کېږي او د شپږو اولادونو مور ده، د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې خپله هم د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی په کلي کې ډېری نورې مېرمنې هم له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي.
زمون په وطن کې ډېر مشکلات دي، د ښځو سره ډېر تریخوالی دی، لکه بد رویه کوي، خاوندان سخران خواخانې ټولې بد وضعیت کوي ورسره پوه شي راحتي نشته ورسره سلوک ورسره نه کوي ښه راحته ژوند ورسره نه کوي ټول د هغو د واک اختیار لاندې باید ښه ژوند تیر کړي ښه زندګي وکړي او خپل هم همداسې په موږ تیر شوي دي ځکه یې وایم
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هېواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي چې له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې اوس مهال د ښځو د غږونو د اورېدلو ټول بنسټونه د وزارت په ګډون تړل شوي او دا د دې لامل شوی چې په هېواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې شي. همدا اوس راپورونه موجود دي چې د نجونو په زور ودونه، کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي ځورونه او نور روان دي او دا ټول بېرته راګرځي د طالبانو نظام ته چې دوی نرواکي رامنځته کړې ده او ښځو ته د یو انسان په سترګه نه کتل کېږي.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ یونامه هم ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لپاره د عدالت غوښتنې هیڅ قانوني لار یا د شکایت میکانیزم نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د افغانستان لپاره د برتانیې د سازوالۍ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تیر کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي و چې د 2021 کال رئیس په افغانستان کې د جبري ودونو د 15000 روپۍ مخه نیولې. دغه وزارت ادعا کړې و چې دغه راز د ښځو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د زرګونو قضیو مخه نیولې او دغه قضیو ته رسیدنه کړې. داسې مهال چې د بشري حقونو ګڼو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د خرابېدو خبر ورکړې. یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه خبرپاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی.
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د کابل په هنتون یو شمیر خزینه استادان وي د طالبانو د حکومت لخوا له دندو لری شوي دي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل چې مخکې هم په کور ناستې وې او یوازې 15000 افغانۍ معاش ورکول کېده خو اوس خبر ورکړل شوی چې له بستونو څخه هم تنقیس شوی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د ښځینه استادانو له دندې لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د اعادې لپاره اراده نه لري. سنا کاکړ او د موضوع نور تفصیل.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي تنقیس شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یوه ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
مختلف شنبه په ورځ احوال را کړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاصلې هم څه کول نه لري او نه رسمیت لري. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بالاخره نتیجه هم ده شوله چې موږ به د کوم رسمي مکتوب نه په شفایي ډول راته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بل ښځینه استاده چې دې هم نو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کورناسته شوې او یوازې 15000 افغانۍ معاش یې اخیست خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقیس شول. لومړی یې معاش کم کړو او 15000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته یې تنقیس کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د یوې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقیس په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقیس شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یوه پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا دریونی مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې د 19 بستونو څخه شاوخوا 3500 بستونه تنخیص شوي چې ډیری یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنخیص تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بېلابېلو برخو کې د بستونو د تنقیص تر پرېکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل،
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هېڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو د پلان جوړولو ادارې هم ټولې درواغ ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له 6 ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو دا د ستاسو پام د نړیوالو مطالبو اوریدو ته راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په ترڅ کې د سوریې له نوي مشر احمد شاره سره کتلی دي. ترامپ وروسته له هغه له شاره سره ګوري چې د دغه هیواد پر خلاف د بندیزونو د پای ته رسولو ژمنه وکړه. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ترامپ د پریکړې هرکلی کړی دی. د موضوع نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د سعودي عربستان د سفر په دوهمه ورځ د سوریې له نوي واکمن احمد شاره سره ولیدل. د امریکا ولسمشر د سوریې له نوي مشر سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې له اسرائیل سره د سولې له تړون سره یو ځای شي. ډونالډ ترامپ وویل له سوریې سره دا تماس د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په هڅونه شوی دی. د دواړو هیوادونو د مشرانو ناسته د تړلو دروازو تر شا وشو او خبریالانو ته اجازه ورنکړل شوه چې د هغوی خبرې واوري. د ترکیې د انادولو خبری اژانس د راپور لمخې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ویډیو کانفرنس لاري د ترامپ، محمد بن سلمان او احمد شاره له خوندې سره یو ځای شو. ترکیه د اشاره د حکومت او د هغه تر مشې لاندې یاغیانو اصلي ملاتړی و. سپیدمانی وروسته اعلان وکړ چې دی غونډې شاوخوا نیم ساعت دوام وکړ. د سپیدمانی یو ویندوی ویلي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ له احمد شاره څخه غوښتي چې سوریه دی له اسرائیل سره د ابراهیم تړون برخه شي. ابراهیم تړون د ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې پر مهال عملی شو او له مخې د متحده عربي اماراتو، بحرین، سودان او مراکش څلورو هیوادونو له اسرائیل سره د سولې تړونونه لاسلیک کړل. ډونالډ ترامپ چې په جنوري کې بیا واک تستون شو اعلان وکړ چې د ابراهیم د سولې تړونونه به پراخ کړي او هیله لري چې سعودي هم د دې تړونونو برخه شي. د امریکا ولسمشر له احمد شاره څخه همداراز غوښتي چې له سوریې څخه د فلسطیني ترهګر وباسي. د سپینې ماڼۍ د ویان په وینا د سوریې موقت ولسمشر هم ته ویلي چې غواړي امریکایي شرکتونه د سوریې د تیلو او ګازو په سکتور کې پانګونه وکړي. دا کتنه چې د خلیج د همکارۍ شورا د غړیو هیوادونو د مشرانو د ناستې په څنډه کې وشوه د سوریې لپاره ډیره مهمه ده. هغه هیواد چې د اسد د کورنۍ له 50 کلن حاکمیت وروسته اوس د پام وړ بدلونونه تجربه کوي. د امریکا ولسمشر تر دې لیدنې یو ورځ مخکې د سوریې د بندیزونو د لغوه کولو ژمنه وکړه. د دې خبر له خپرېدو سره په سوریا کې د خوشی څپې راپورته شوې. د سوریې دولتي خبری آژانس سانا د عکسونو او ویډیوګانو په خپرولو سره راپور ورکړ چې د ټرمپ لخوا د بندیزونو د لغوه کېدو تر اعلان وروسته د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې خلک د سه شنبې په ماښام واټونو ته راووتل او خوشی یې وکړې. د سوریې د حکومت د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی د امریکا د ولسمشر پریکړه د سوریې د بیا رغونې په لور یو نوی پیل بللی دی. د خلیج د همکارۍ شورا او یو شمیر عربي هیوادونو د سوریې د بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د ټرمپ د پریکړې هرکلی کړی دی. دا بندیزونه په داسې مهال لغوه کېږي چې اسرائیل لا هم د اشره پر حکومت ژور شک لري. اسرائیل لا هم احمد الشعر جهادي بولي، که څه هم د هغه ډله تحریر الشام په 2018 کال کې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړې دي. له خبرونو ورآخوا
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC د امریکا د حکومت پر هغې پریکړې نیوکه کړې ده چې د افغان وګړو لپاره یې د لنډمهاله خوندیتوب حالات لغوه کړی او ویلي دي چې دا اقدام به ژورې پایلې ولري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت د مې په 12 ویل په افغانستان کې د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له کبله په امریکا کې د زرګونو افغان کډوالو لپاره د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا TPS د مې په 20 پای ته رسیږي.
د متحده ایالاتو لوري په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره د لنډمهاله خوندي حالت د لغوه کولو اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. دغه کمیټې د مې په 14 په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې د کمیټې د پناه غوښتنې بیا میشتیدنې او د کډوالو د ادغام څانګې د لوړپوړي مرستیال هانس وان ډی ویرټ له قوله ویل شوي چې افغانستان د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د 2015 کال په استراري لیست کې د نازک بشري بحرانونو سره د مخ هیواد په توګه ثبت شوی چې د نیمایي نفوس ژوند په بشري مرستو پورې تړلی دی. نوموړي دا هم ویلي که دا پریکړه پلي شي نو احتمال لري چې له 9000 ډېر کسان به د اخراج له خطر سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلی په متحده ایالاتو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو موقتی خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د رواني مې په 20 پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 12 څخه عملي شي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستینوم د مې په 12 په یو بیان کې ویلي چې دوی د افغانستان وضعیت ارزولې او د افغانان د موقتی خوندي وضعیت د ساتلو لپاره لازم شرایط نه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت دا څرګندونې په افغانستان کې د مثبتو واقعیتونو تایید ګڼلې او دای یو رغنده اقدام بللې. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې افغانستان ته د هر افغان د رسنېدو په حق ټینګار کړی او ویلي دي دوی چمتو دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د هغو افغان کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې وکړي چې په متحده ایالاتو کې موقتی خوندي وضعیت پای ته رسیږي. له بل خوا په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکي چې په متحده ایالاتو کې د پناه غوښتنې د کیسونو د پروسې په تمه دي وایي که امریکا فکر کوي چې افغانستان خوندي دی نو دا پریکړه کولای شي د دوی په قضیه هم منفي اغیز وکړي. لډلې یو چنې غوښتل په راپور کې مخبور شي. ازادي راډیو ته وویل
دغه سرګندونې هغه خلک چې زمونږ په سیر وضعیت کې دي او پاکستان کې 4 کاله 3 کاله د خپلو کیسونو لپاره انتظار کوي او دلته ټول هغه څه چې لرل په مصرف رسولي دي. دا ډېر زیات خوشینونکي حالت زمونږ غوښتنه ده او هغه څه چې د افغانستان کې اوس روان دي د هغې پر بنیاد متحده ایالاتو چارواکي پریکړه کې نه راځي. یو سیاسي تصمیم په لړ کې د زرګونو او د میلیونونو انسانانو ژوند د خطر سره مخ کې.
بل کډوال چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شوای
اگر چنین پروسوی متوقع
دی وای ک پروسه دغه ډول وزندول شي یا په بشپړ ډول لغوه شي خلک بلانو ډیر اندخمن کړي ځکه زموږ په څیر ډیر کورنۍ بیرته افغانستان ته نشي ستنه دي. ک پروسه لغوه کیږي ډیر بلې پایلې به ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ویدارې د معلوماتو له مخې د محل شاوخوا 10000 افغان وګړي په متحده ایالاتو کې د لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د افغان یوک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 10000 افغان وګړو په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی. د امریکا مخکینی ادارې د 14600 افغانانو لپاره چې د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ امریکا ته داخل شوي وو د لنډمهاله خوندیتوب اجازه لیکونه چې د 2023 کال د نومبر له 20 څخه د 2015 کال د مې تر 30 پورې د 13 میاشتو لپاره وغځول. د موقتی خوندي وضعیت پروګرام یا TPS د هغې هغه بهرنۍ وګړو لپاره دی چې د جګړې طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی خپل هیواد ته ستانه شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2023 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واک ټینګ کړ، د امریکا حکومت له 2000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. له دې ډلې له 10000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په پاکستان کې میشتې د بېلابېلو ورزشونو یو شمېر ښځینه لوبغاړي شکایت کوي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې په کیسونو کې هم هیڅ پرمختګ نشته او له یوې بې برخلیک حالت سره مخ دي.
خپل هیواد کې له ورزش او لوبو راګرځول شوي یو شمېر افغان ورزشکاري نجونې ګاونډي هیواد پاکستان کې هم ګڼې ستونزې لري. د جوجیتسو ورزش پیغله لوبغاړي رویا پاسی یو له دوی څخه ده. د چې درې کاله کېږي له خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د پاکستان په اسلام آباد کې میشته ده. ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل د اقتصادي ستونزو تر څنګ تمرین لپاره مناسب ځای هم نه لري.
په پاکستان کې ژوند کوم، لګنو اقتصادي ستونزو او دغه شان د خپلو ورزشي فعالیتونو د دوام لپاره د مناسب ځای نشتون سره مخامخ یم. موږ درې کاله کېږي چې له خپلو کیسونو هیڅ خبر نه یو، او زه په پاکستان کې د یوې افغان کډوالې او افغان ورزشکاري په توګه له دې ستونزې سره مخامخ یم.
رویا وایي چې دوی په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنری یا UNHCR سره کیس لري. درویا پلار حفیظ عباسی چې د جوجیتسو ورزش یو روزونکی او په دې جمهوری نظام کې د دغه فدراسیون مرستیال هم، ازادي راډیو سره په خبرو کې درویا او د جوجیتسو د نورو نجونو افغان ورزشکارانو ستونزې تایید کړې. د رسمي لوبو یوې بلې لوبغاړي چې وین غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او له نږدې 4 کلونو راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي، ازادي راډیو ته لیکلي چې د پاکستان په یوې څنډه کې یوې مړې ډوډۍ ته محتاج پرته یم. داسې حالت کې به نو زه څنګه خپل تمرینونه وکړم او خپل هدف ته ځان ورسوم. د افغانستان د ویلچیر باسکټبال د لوبډلې پخوانی غړي شکیله مظفری هم چې له 3 کلونو راهیسې له کورنۍ پرته یوازې سر د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې اوسېږي، د ورته ستونزو خبره کوي.
برای کسی که درآمد نداشته باشه حمایت کنه،
یو څوک چې ګټه وټه ونه لري، ملاتړ ونه لري، څنګه کولای شي چې په 25,000 هر میاشت خپل ویزه تمدید کړي؟ نور لګښتونه دي لکه د کور کرایه، د برېښنا پیسې، د اوبو پیسې، ورځنی لګښتونه. ډیره سخته د افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې دي، په ځانګړې توګه موږ ورزشکارانو ته چې معلولیت لرو ډیره سخته ده. موږ د دې توان نه لرو چې یو ځای ولاړ شو او کار وکړو.
د افغانستان د پاراولمپیک د کمیټې پخوانی مشر عبدالحسین حساری چې دی هم درې کاله کېږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسېږي، د پاراولمپیک د ښځینه ورزشکارو ستونزې تاییدوي. وایي دوی UNHCR کې کیسونه لري، خو انتقاد کوي چې معلولیت یې په پام کې نه دی نیول شوی او اسناد یې سم طی مراحل شوي نه دي. په پاکستان کې د UNHCR ویان قیصر اپریدی په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نه کړې. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 زیږدیز کال د اګست له میاشتې په افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې په ورزشي لوبغالو کې له ورزش کولو او نندارې راګرځولې دي. دوی دغه شان په یو شمېر ورزشونو هم بندیز لګولی دی. مخکې دوی آزادې سیالۍ یا MMA منع کړې وې او تازه بیا د شطرنج لوبې هم ځنډولې دي. په افغان ورزشکارانو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه د دې لامل شوي چې ډېری دوی په ځانګړي ډول نجونې او میرمنې خپل هیواد پرېږدي، خو لیدل کېږي چې هلته هم هوسا نه دي او د رویا او شکیلا په څېر بېلابېلو ستونزو کې راګیر دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینی کسان د مزکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دي چې دلته ځینی اشخاص دولتي مزکی غصبوي او تر اوبو لاندې.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو خرجو کارکوونکو اورېدونکو سلامونه. مهنه د شاس روانو هم په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هېواد کې مو تاریاک بند کړي دي. ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بله ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري. کم کار وکړي بېکاري ده، کار روزګار نشته. نو نه مو مرستې ورسره وکړې، وعدې مو ورسره وکړلې. نو پخوا چې تاریاکي لا وه، نو دغونه غریبي وه، مسکني نه وه، دغونه غربت نه و. نو خلکو به یو پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریاک چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي، نو هغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي. لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره، شپږ خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې را واړوي. او داسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې، اوس هم زیات ولسي ناراضه دی. بله ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي. غلا او هر څه نه بره خود زیاتېږي. نو څه وکړي؟ ټول پاکستان و ایران ته واوښتله، او هغه وهلو ظلم هر څه ورسره کوي. نور دولت ته واوښتل، نو ځکه چې خپله ماښام ډوډۍ نه لري، خپله ماښام